آزادی رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د ماشام شپږ بجې سوی. السلام علیکم، زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکو د جان مکین په مشرۍ له امریکایي سناتورانو سره د توریزم په وړاندې د مبارزې او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې ورسره د توریزم پر وړاندې د مبارزې کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې ده. تر دغو موضوعاتو مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
تاسر کړي مهم خبرونه سرلیکونه. امریکایي سناتوران د پاکستان لخوا د ترهګرو په وړاندې د ګډو پوځي عملیاتو خبره کوي. کرملین وایي د روسیې او د امریکا ولسمشران به په هامبورګ سره وګوري. شمالي کوریا وایي لری واټن وشتونکو توغندای په بریالیتوب سره ازمویلای. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سناتور جان مکین په مشرۍ امریکایي سناتورانو ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې پاکستان ته په سفر کې د هغه هیواد پوځ لوی درسیز ورسره ژمنه کړې چې د ترهګرو په وړاندې به پوځي عملیات پراخوي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
سناتورانو افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان د لوی درسیز سره خبرې کړې دي او لوی درسیز پاکستان لوی درسیز ژمنه وکړه چې ګډ عملیات به ترهګرو په وړاندې ترسره کوي او دا عملیات به ایالاتو لخوا څارل کیږي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا پر راتلونکي ستراتیژي هم بحث وشو.
د آزاد اپ وینا ام پی دی کتنه کې افغان ولسمشر پدې ټینګار وکړ چې افغانستان به تل د امریکا په مرستو متکی نه وي او د دوړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا باید په ګډو ګټو او متقابل احترام ولاړوي. د غوسناتورانو په ار کې افغان ولسمشر سره په کتنه سره بیره د حکومت له اجرایي رئیس سر عبد الله سره هم وکتل. د اجرایي ریاست په خبر پانه کې هم خاغلی عبد الله د غوسناتورانو ته په خبرو کې پدې ټینګار کړی چې په پاکستان باید فشار راوړل شي چې د ترهګرو ډلو لملاتړ الله سوخلی. د خبر پانه لمخ سناتور لنس ګراهام ویلی چې سیمه وضعیت نور د زغملو نه دی او که پاکستان خپل تګلاره بدله نه کړي مجازات به شي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بیا وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ادارې نوې ستراتیژي به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. تاریخ شاه بهرامي دا څرګندونې نن په کابل کې وکړې.
د پالیسی توقع میره کې د قسمت پناهګاه امن
تمه ده چې په دغه پالیسۍ کې د ترهګرو د امن ځایونو په اړه یو واضح دریځ غوره شي. د دغه ستراتیژۍ پر اساس زه فکر کوم چې یو څه زیاته مرسته به له افغانستان سره وشي او هم به پر هغو هیوادونو چې ترهګر تمویلوي زیات فشار راوستل شي. بهرامي دغه راز وویل چې د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان ته د استول کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر هم مشخص شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د خلکو اعتراض پای ته ورسېد. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه اعتراض چې درې ورځې مخکې پیل شوی و ګردیز له کابله د یو ورغلي دولتي پلاوي او د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په نتیجه کې پای ته ورسېد. د کوچیانو لوی رئیس د لور فیضان وویل
زه به د لویو پکتیا بالخصوص د پکتیا لپاره منډم کوم، کار بم کوم، انکشافي پروژې بم ورکوم، تقررات بم ورته کوم. نو انشاءالله تعالی چې د ولسمشر اراده د پکتیا لپاره ډیره زیاته ښه ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړو مدني فعالانو او عامو خلکو د ولایت د دوی په وینا د مرکزی حکومت د نه پاملرنې په خاطر دغه اعتراض کړی او که غوښتنې بیا ونه منل شي بیا به دغه لړۍ پیل کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه به د هغو ویبپاڼو چې د دولت ضد نشرات کوي او قومي ژبنیو مسایلو ته لمن وهي لست چمتو کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پریکړه کړې چې دا ډول ویبسایټونه چې د دولت ضد نشرات کوي وتړل شي. نړیواله آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي خو اندېښنه لري چې حکومت له تخنیکي اړخه د دې چارې د عملي کولو توان نه لري تر دې مخکې هم د ورته اقداماتو خبره په کراتو شوي خو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د جولای په 1 په هامبورګ کې د جیشل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ وګوري. دا بل هغه وروسته چې ترامپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ کتنه وي. سپینې ماڼۍ هم مخکې د دواړو مشرانو کتنه تایید کړې و خو دقیق وخت یې نه وښودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د پوتین او ترامپ کتنه په ځانګړي توګه له دې پلوه مهمه ده چې دوی دواړه به سوری د جګړې په اړه خبري وکړي. د یو بل خبر لمخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې تمه ده چې د په هامبورګ کې د دغه سرمشریزې په وړاندې د احتجاج په توګه به شاوخوا 8000 مظاهره کوونکي راټول شي. 6000 پولیسو ته هم د دغه سرمشریزې د امنیت ټینګښت لپاره دنده سپارل شوې ده. شمالي کوریا وی لیوې او چې بلې وچه ته نوې بلاستیک توغندای چې د نړۍ په هر ځای کې هدف وشتل شي په برلې توپ سره آزمویل دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د سه‌شنبه په ورځ ویل چې د هوا سونګ 14 پنوم دغه توغندای 2800 کیلومتر پورته والوت او له 9 دقیقو الوتنې وروسته یې هدف ووشت. د لویدیز د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دغه توغندای چې نن شمالي کوریا توغولی د دې هېواد لخوا تر ټولو بریالۍ آزموینه ده، خو دوی هغه یو منځنی واټن ویشتونکی توغندی بولي چې اعظمي تر الاسکا پورې رسېدلی شي. د روسیې، ایران، ترکیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو ډیپلوماتان نن د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د سوریې د حکومت او د سوریې د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو له استازو سره پنځم دور خبرې ترسره کوي. په استانا کې دغه خبرې چې د روسیې، ایران او ترکیه په منځګړیتوب ترسره کیږي له هغو نورو بیلې دي چې د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې پر مخ وړل کیږي. له دغو خبرو یو ورځ مخکې د سوریې پوځ د خپل هیواد په جنوب کې یو لړ یو اړخیز اوربن اعلان کړ او ویل چې دا اعلان د پخلاینې د هڅو د ملاتړ لپاره دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو او ریچ په منځنۍ صفات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د تروریزم پر وړاندې مبارزه او سوله د افغان چارواکو او د امریکایي سناتورانو د نننۍ غونډې عمده موضوع وه. د امریکایي پلاوی مشر جان مکین ډاډ ورکړ چې پاکستانی چارواکو ورسره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې ژمنه وکړه.
Their country was not acceptable. We told them that we would be discussing the entire situation with the president.
افغان چارواکو سره د امریکای سناتورانو د کتنی او د امریکا د ولسمشر د نوی پلان په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پښتلې دي.
دا بدلی نه چې تروریزم په دې سیمه کې مهار نشي د واشنگتن دروازې همونه ټکی.
د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي کله اعلانیږي؟ د افغانستان دفاع وزارت له سرپرست څخه په دې اړه اورو.
یک هفته لا داروز باد سیاست ایالات متحده امریکا یا پالیسی و استراتیژی ایالات متحده امریکا مبنی بر افغانستان و کشورهای منطقه به خصوص آسیای جنوبی روشن خواهد شد.
د دغو او نور مهمو موضوعات اوریدو تل ازادي رادیو سره اوسئ. تاسوس مرجغله ازادي رادیو اوري. د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو پلاوی وايي باید د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسي کې اساسي تغیرات رامنځته شي. شاغلي مکین نن کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنې وړ دی او د تغیر لپاره فوري اقدامات باید وسی. همدارس د امریکایي پلاوی وویل چې نور په پاکستان کې د حقاني شبکې په ټنځایونه د منلو وړ نه دي او د خبرې په صغرده د پاکستان له چارواکو سره کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
د جان مکن په مشرۍ امریکایي پلاوی چې د محل په کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدنو بوخت دی وایي په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلي مکن د سې شنبه په ورځ کابل کې له نورو امریکایي سناتورانو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې په افغانستان کې د بریا ادعا نه کوي او باید دغه حالت تغیر عمومي. مکن همداراز په ټینګار سره وویل چې په افغانستان کې د امریکا د بریا لپاره ضروري ده چې جدي او فوري اقدامات ترسره شي.
We're also united in our concern about the present situation in Afghanistan.
دوی وکړه چې موږ وینو چې نه بریالي کېږو نو په واقعیت کې نوې ستراتیژي ته ضرورت لرو. مخکنی ستراتیژي د کار نه و او له همدې کبله مو ډیر شمیر زړور امریکایي، افغان او د متحدینو سرتیل له لاسه ورکړل. موږ هغه ډول ستراتیژي ته ضرورت لرو چې بریا ته مو ورسوي او په نړۍ کې پیاوړی ملت باید خپل جګړه وګټي. جان مکین، لینسی گراهام، الیزابت وارډن، شلت وایټ هاوس او ډیوډ پردو کابل تا د امریکایي سناتورانو په راغلي پلاوی کې شامل دي. جان مکین همدارس له پاکستانی چارواکو سره د کتنې په اړه ویل چې پاکستانیانو ته په واضح توګه دا ویلي چې په خاوره کې د حقانی شبکې په ټنځایونه د منلو نه دي. نوموړي همدارس ویل چې پاکستان باید د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي. بله ملالی جانې،
ډیره زیاته مننه. حدیث پردیس چې د کابل څخه د امریکایي سناتورانو او د ولسمشر غنی د غونډې په اړه معلومات راکول، د ویل چې جان مکین ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره د یک شنبه په ورځ د لیدنې پر مهال پاکستانی چارواکو ورته ژمنه وکړه چې د سختریزو تورستانو پر وړاندې به ګډ عملیات کوي. د امریکایي سناتورانو د پلاوي مشر جان مکین د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د خبرو پر مهال وویل چې د کابل تر سفر مخکې په اسلام آباد کې چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې د افغانستان په مسأله کې به همکاري کوي. خو سناتور مکین په ورته وخت کې ویلي دي چې په دې ډول چې اوس څرنګه وضعیت روان دی د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې دوام نسی کولای. له سیاسي پلوه دا یو اختار دی که څنګه؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه کړې ده. ښاغلی ستانکزي په ځواب کې داسې وویل:
دقیقا امریکایان په خصوص جان مکین چې د افغانستان په قضایاو کې واړه سړی ده او دغه ټیم چې له ده سره راغلی دوی پاکستان ته ارتباط د پخوانی او ډېره مشخصه موضوعي لري. تیرا بیا په دې دو کلو کې دا تیرو دو کلو کې دا موضوعګیري لا مشخص شوې ده او هغه ارقام چې افغانان له مخکې راورکول یا هغه دلایل چې بیلې دوی اوس په هغې قانع دي. دا په حقیقت کې نه تنها یو اختار ده بلکې بلتیره د امریکې د دولت په خصوص د امریکې د کانګرس موضوعګیري ښیي د پاکستان په وړاندې.
که چیرته همداسې وي، د امریکایي پلاوي یو بل سناتور لینسی ګراهم بیا ویلي دي چې په سیمه کې اوسنی وضعیت د منلو وړ نه دی. خدای بیا وایي که پاکستان تغییر وکړي مکافات به شي. دا بیا څه معنی؟
معنا یې دا ده چې که تروریزم پر ضد جګړې کې پاکستان صادقانه عمل وکړي، طبیعي ده امریکا به د دوی سره خپلې مرستې چې له پخوانۍ کولې په ځینو مواردو کم شوې دي، په ځینو مواردو کې درېدلې، هغه بېرته ګویا احیه کړي، یعنې هغه تعزیرات او تحریمات وضع کړي، هغه به لږ څه کمښت پیدا کړي.
نو څه فکر کوئ چې واشنگتن څومره وخت نور باید پاکستان ته صبر وکړي چې دوی صادقانه عمل وکړي د دوی په وینا؟
زه فکر کوم د هر ورځې تېرېدل یوه اشتباه ده، په دې معنا چې هره واقعه چې په دې سیمه کې کېږي دا د تروریزم تهدید امریکې ته او غرب ته نږدې کوي، او دا بدلې نه وي چې تروریزم په دې سیمه کې مهار نشي د واشنگتن دروازې همونه ټکي.
د کابل تر سفر مخکې امریکایي سناتورانو په اسلام آباد کې چې له پاکستاني چارواکو سره کومې خبرې کړې وې، البته د پاکستاني رسنیو په وینا هلته دوی توندې خبرې نه دي کړې، علت یې څه دی؟
زه فکر کوم دا خو به ظاهري خبرې وي چې دوی کړې دي، او په عین زمان کې د مکن د خبرو ته که توجه وکړي یو ډول تشویقي حالات یې ممکن درلودلي، اما په اصل کې زه فکر نه کوم چې د امریکې متحده ایالات دا سیاست جوړونکي او قانون جوړونکي دومره اشتباه میزه برخود بي کې په حسابات کې یو ډول مثلا کې په کابل کې بل ډول اظهارات کې که دا ډول اظهارات بیا واقعیت ولري د متاسفانه متخانه سیاست ده چې افغانان ته به دا سوال چې متاسفانه دوی دوه ګونی سیاست چلی کړی.
تاسو ازادي راډیو اوري او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او د استاد نصر الله ستانکزي نظر مو پدې اړه واورید چې امریکایي سناتورانو د افغان ولسمشر سره لیدلې دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي راډیو تاسو ازادي رادیو اوري. افغان امنیتي ځواکونو د کابل شار او کابل ولایت امنیت لپاره د یو ګډ پلان پر جوړولو کار پیل کړ. په دې هدف نن کابل کې د درېګونو امنیتي ځواکونو او د کابل د ولایتي شورا مسؤلینو یو ګډه غونډه ترتیب کړې وه. غونډې ته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ په لا همغږۍ او د خلکو او امنیتي ځواکونو د اړیکو په ټینګېدو ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
افغان درېګونو امنیتي ځواکونه د کابل ښار او کابل ولایت د امنیت لپاره د یو جدي او پراخ امنیتي پلان جوړول پیل کړل. په دې مناسبت د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کابل ګارنیزیون، ملي امنیت، د ملي پولیسو او د کابل د ولایتي شورا مسؤلینو یوه ګډه مشورتي ناسته جوړه کړې وه. غونډې ته د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امنیتي ځواکونو ترمنځ په همغږۍ او له امنیتي ځواکونو سره د خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله وویل امنیتي ځواکونه باید لا هڅه وکړي چې په کابل ښار، کابل ولایت او نورو سیمو کې د ناامنیو مخنیوي ته تدابیر جدي کړي او په دې سره خلک په امنیتي ځواکونو باوري شي. د په هېواد کې د روانو ناامنیو لاملونه داسې په ګوته کړل.
در این شک نیست که سعی و تلاش صورت گرفته و صورت میگیره، اما در این هم
پدی که شک نشته چه هستی شوی او کیگی. خب پدی هم باید طول قانی و سوچه پا کارونو که نیمگردی هاویشته یوایی ده حق و بنسطون و ترمند ده همغگی نشتواره ده چه ده امنیت مسئولیت پر غاره لری و بلا ده خلک و لاستازی و سر ده امنیتی زواکونو ده اریکو نشتواره ده.
خاغلی عبدالله تینگار وکر چه امنیتی زواکونو باید په نوی پلان که ده نیمگردی هاوی لمنزه یوسی. اجرائیه رئیس دا هم وویل چې د کابل ښار په وروستۍ پیښو کې چې خلکو ته پکې د سر و مال زیانونه ورسېدل وبه ارزول شي او د قانون له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د دا هم وویل اعتراض او مظاهرې د خلکو قانوني حق دی. امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت خوندي کړي او اعتراض کوونکو ته هم پکار ده چې قوانین تر پښو لاندې نه کړي. دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې د جوزا د میاشتې په لسمه د کابل ښار زنبق څلورلارې ته څیرمه په ټانکر بم چاودنه کې څه باندې 150 کسان ووژل شول او شاوخوا 400 پکې ټاپیان شول. د اجرائیه رئیس له سپارښتنو وروسته یا د امنیتي مشورتي غونډه له رسنیو پټه ترسره شوه او په پای کې د کابل ګارنیزون سرپرست جنرال افضل امان د امنیتي ځواکونو او د کابل د ولایتي شورا د مسؤلینو ترمنځ د شو بحثونو په هکله وویل.
هدف تدویر از دې جلسې ما چګونه میتونیم امنیت او ثبات
زموږ د دغې غونډې هدف دا و چې په کابل کې امنیت او ثبات ټینګ کړو، ګواښونه معلوم کړو، د دندو د ویشلو لپاره کره پلان ولرو او پریکړه موکړه چې د دې ډول غونډو موضوعګانې له ټولو کابل ښاریانو سره شریکې کړو.
افغان کارپوهان د دې ډول پلانونو جوړول بې ګټې نه ګڼي خو پر پلي کولو یې ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض آزادي راډیو ته وویل
دلته امنیت یو څه ټکنی دی. د دې لپاره خانخا باید دولتي ارګانونه یو عمل تنظیم کړي. یقینا د دې پلان به هڅه وسي چې تطبیقي جنبه دقیقه ولري، خو که په سل کې سل هم تطبیق نشي یو قدم وي د امنیت په لار کې دا هم ډېره لویه خبره ده.
که څه هم د کابل د ولایتي شورا ځینې غړو د کشفي او استخباراتي ارګانونو پر کمزوریو انتقادونه وکړل، خو د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د کابل ښار او ولایت نوی امنیتي پلان به د درې ګونو امنیتي ځواکونو په همغږۍ او ګډو هڅو سره په جدي توګه پلی شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری
دا آزادی رادیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په اتو ولایتونو کې د شدید جګړې مدیریت کوي. د یاد وزارت سرپرست طارق شاه بهرامینن یوې خبري ناستې ته وویل چې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د هیواد په 21 ولایتونو کې جګړه روانه ده. ښاغلی بهرامی په همدې غونډه کې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ستراتیژي په اړه هم خبر ورکړ. سباون کاکړ د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د حکومت وسلوال مخالفین په روان کال کې لوی جنگي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې د ولایتونو یو شمېر سیمې تر خپل واک لاندې راولي. د یاد وزارت سرپرست طارق شاه بهرامی د سې شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې اوس مهال په یو شمېر ولایتونو کې شدیده جګړه روانه ده، خو په خبره یې مخالفین به خپلو هدفونو ته ونه رسیږي.
شدیدترین جنگ سمی لحظه ما ده بیستیا
دی وای شدید جګړه ده او دا محل موږ په یوشت ولایتونو کې په جګړه بوخت یو او په اوو اتو ولایتونو کې موږ شدید جګړه مدیریت کوو. دشمن خپل لوی ستراتیژي ته په کتلو سره دغه جګړه پیل کړې ده، خو تاسو ته ډاډ درکوم چې خپل دغه لوی او ستراتیژیکو هدفونو ته ونه رسیږي.
خو ان شاء الله نه میرسن.
خو ښاغلی بهرامی دا ونه ویل چې په کوم ولایتونو کې شدید جګړه مدیریت کوي، بلکې زیاته کړه چې د افغانستان په ولایتونو کې جګړه بهرني تروریستان رهبری کوي. ښاغلی بهرامی روان کال یو جګړیز او خونړی کال یاد کړ، خو هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال به وسوال مخالفین له جګړې لاس واخلي او سولې ته به غاړه کېږدي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دغه ناسته کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د اوږد مهال پوځي او سیاسي ملاتړ په اړه هم څرګندونې وکړې. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به هم تر لسو ورځو پورې د افغانستان او سیمې په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي، چې د دب خبره په کې افغانستان ته به د خپلو نور رالیږونکو پوځیانو او له افغان حکومت سره د خپلو مرستو په اړه به هم جزئیات ولري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مسؤلین وایي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جګړه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي او اړینه ده چې په پرمختللو جنګي وسایلو سنبال شي. د دغه کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه داسې ویل: دی وای اوس هم موږ د فوجي تجهیزاتو لکه مشتر مخیو په ځنګړي ډول هغه درنی او پر مختلفو وسلې چې طالبان لري خو موږ ځواکونه نه لري چې ځای تشدي د ځنګړو ځواکونو زیاتوالي ګټه ورته مېږي او دریم باید د هوایي ځواکونو برخته پاملرنه وشي دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د نورو څلور زره عسکرو پر رالیږلو غور کوي او د ناټو له غړو هیوادونو یې غوښتي څو شاوخوا درې زره نور عسکر افغانستان ته ولیږي. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي کوشش کوي چې د ځانګړو ځواکونو شمیر دوه برابره کړي او د نورو ځواکونو د روزنې او تجهیز برخې ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو کابل.
تاسو ازادي راډیو اوري اوس په ورسو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه باورو.
پیغامونه او ځوابونه.
رحمت الله ریانیم د کابل سیدنګ ګور زمونږ انګری جمهور اشرفانی په خاره د ډول خپل اعلان وکړو چې مونږ په پاکستان صلح نه غواړو، مونږ غواړو چې پاکستان سره صلح وکړو. دا په دې معنی ده چې افغانستان ولسمشر په خاره د ډول جواب تکړه چې پاکستان حامید خپل تورریست دی. دا مفکوره په سطح ملي، فراملي او منطقوي او بین المللي په سطح باندې دا خلکو ته ثابت کړ چې په دې اړه کې باید امریکا او خپل چنوي پالیسي ادارت نزیراتلونکو کې اعلانوي باید خپل هغه ټول وضاحت په دې اړه ولري چې مثلا موږ څه کول غواړو، د امریکا د پاکستان په اړه باندې څه فشارونه راوړو، څه تحریمونه راوړو ترڅو پاکستان آماده شي د دې لپاره چې پاک امریکا غواړي چې خپل صلح راوړي په افغانستان کې. د صلح یګانه لار دا چې په پاکستان فشار راوړي، ځکه چې پاکستان حمید ست تورستان او امریکا چې د بزګترین حمایت کننده د پاکستان دی، نو په دې لار کولای شي چې پاکستان مجبور کړي د صلح لار ته.
زمانو تاج احمد د لوګر اوسیدونکو کې ما او زمونږ دا غواړو چې په افغانستان کې امریکا چې راغلی د دې لپاره راغلی چې په افغانستان کې امن راوړي. موږ دوه غواړو چې امریکا څنګه چې دوه وعده کړې ولاول نه داسې یو کار وکړي چې نور مقصد دا نور بهرنیان زموږ د وطن نه لاس واخلي، که پاکستانیان دي که نور دي، که مقصد که عرب ملک ولا دي، نور به په دې ملک کې امن بهتر شي.
دغه شمیرو ته زنګ ووهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړي. 0 و 3 4 1 او بهرنۍ شمیره ده 0 4 2 1 1 4
تاسو ازادي رادیو اوري. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د دوشنبه په ښار کې سبا غونډه وکړي. په دې درې اړخیزه غونډه کې به په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ د تروریستي حالو ځلو د مخنیوي په لارو چارو خبرې وسي. احمد شیبر راپور لري.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې ده چې په دوشنبه ښار کې سره جرګه شي. په دې درې اړخیزه سرمشیزه کې به پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو خبرې وشي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې په اقتصادي برخه کې به د انرژي، ترانسپورت او د درېو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو خبرې وشي. د دوشنبه په ښار کې د سیاسي چارو کتونکو سادی یوسفي د ازادي راډیو تاجک څنګه ته وویل چې د مشانو په دې غونډه کې به تر ډیره د کاسازر پروژې د پلي کېدو پر لارو چارو بحث وشي. د کاسازر پروژې د پلي کېدو د هڅو پر زیاتېدو به خبري وشي. دا یو ډیره مهمه مسله ده چې د دې له عمل کېدو سره به یوازې د انرژي په برخه کې پرمختګ رامنځته نه شي، بلکې د سیمې همغږي به هم ورسره پیاوړي شي. تاکل شویل چې د کاسازر پروژې لاري له تاجکستان او قرغزستان، افغانستان او پاکستان ته 1300 میگاواټه آبی برېښنا انتقال شي. له شوې موافقې سره سم به 300 میگاواټه برق په افغانستان کې استعمال شي او 1000 میگاواټه به پاکستان ته صادر شي، چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې ترلاسه کوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دوشنبه ښار کې به په درې اړخیزه ناسته کې د چهارشنبه پر ورځ د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وشي او دا مسله به وڅېړل شي چې څرنګه کېدای شي چې په سیمه کې د ترهګرو د هڅو پر ضد مبارزه پیاوړې شي. د پاکستان د صدر اعظم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز په وینا تاجکي رسنوي خبر ورکړی دی چې اسلام آباد هڅه کوي چې د تاجکستان په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان اړیکې ښه شي. نږدې درې اونۍ مخکې په قزاقستان کې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شانګهای سازمان د غونډې ترڅنګ سره کتلی وو. د شانګهای سازمان په غونډه کې چین ژمنه وکړه چې د کابل، اسلام آباد او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به جوړ کړي. تر دې غونډې نږدې دوې اونۍ وروسته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی کابل ته راغی او د کابل او د اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو هڅې وکړې. تمه ده چې د دوشنبه په ښار کې د چهارشنبې د ورځې د غونډې په پای کې د افغانستان، تاجکستان او پاکستان مشران یو ګډه اعلامیه خپره کړي.
تاسو آزادی رادیو اوري. په بلخ ولایت کې د کلدار او شورتپی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د ازبکستان پولیسات ځواکونه افغان ځوانان چې د امو سند پر څنډو چوپانی کوي او یا هم کب نیونه ترسره کوي، یعنی کبونه نیسي او بیا د هغه هیواد زندانونو ته اچول کیږي. دوی وایي چې تر دې دمه ډیر شمیر ځوانان د ازبکستاني سرحدي پوځیانو لخوا د افغانستان په خاوره کې نیول سوي او تر اوسه پورې یې سرنوشت نه دی معلوم. مجیب الرحمن حبیب زئی په دې اړه راپور لري.
په بلخ کې د ازبکستان له پولو سره په پروتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې ازبکستاني پوځیان او نظامی کښتۍ د امو سیند له سواحلو څخه افغان ځوانان د مخدره توکو د قاچاق په تور نیسي او بیا یې زندانی کوي. په بلخ کې د کلدارې او شورتپې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له کلونو را په دې خوا د ازبکستان سرحدي پوځیان د امو سیند په سواحلو کې د افغانستان په خاوره کې دننه غیر قانوني او خودسره کړنې ترسره کوي، خو هیڅ قوت یې د مخنیوي توان نه لري. د شورتپی اوسیدونکو محمد نظر وایي چې لاسو کلون را پدی خو د بلخ او ازبکستان په مرزي سیمو کې لاسکونه ځوانان د ازبکو پوځیانو لخوا د قاچاق په تور نیول شوی او لای هم سر نوښت نه دی معلوم. هغه وویل
منازل مردم کستدرات شا تخریب میکنه دریا امو بخاطر امو مردم مالچراندن دریا میبرایان سرزمینش باز آرمو کشتی و بزستانی ها آمده آنمونجا اینا را کر کده میبره دوزده ایستان هیچ نام نشانش معلوم نیست کدام.
محمد نظر وایي دا کسان اکثرا د امو سیند په سواحلو کې د چوپانۍ او یا هم د بوټو د ټولولو پر مهال د افغانستان په خاوره کې د ازبکو پولیساتو پوځیانو لخوا تښتول شوي او بیا زندانی شوي دي. د کلدار ولسوالۍ یو قومي مشر علامراد وایي چې اکثرا زندانی شوي ځوانان په ابد حبس محکوم دي چې د تاشکند، ترمز او د ازبکستان په نورو زندانونو کې ساتل کیږي. هغه وویل
قریه ما یکی سید الله نام هستند، یکی جماعت ارده نام هست، یکی حبیب الله هست، حبیب الله چوبش هستند، ازبکستان به دنده خواه هستند اونا. چیز فرما رو روان کرده ای را میشناتین مسته یک فرما خواهر ماده او را خانه پوری کرده داریم بعدم نوی فرمانه چی کنر هستند.
د بل خلایتي شورا مشر افضل حدید هم دا مسله تاییدوي او وایي چې د ستونزې د حل په خاطر بنیادی کارونه نه دي ترسره شوي. د بل خلایتي شورا مشر افضل حدید ازیر اړو ته وویل چې اکثرا د ځوانان د افغانستان له خاورې د نباتاتو د ټولولو، چوپانۍ او یا هم د کب نیونې پر مهال د ازبکستان پوځیانو منګولو ته ورلویږي. حدید زیاته کړه
گاهی این مسائل اتفاقات افتاده که اینها از طرف
کل هم داسې پیښ شوی چې تا کسان د ازبکستان سرحدي مسولانو او یا هم د سرتیرو لخوا څبرول شوی دي. کل هم دا ادعا دوی کوي چې زموږ لوري کسان قاچاق تر سره کوي. خود موارد د ازبکستان هیواد او د بلخ ولایت په مرزي سیمو کې ډیر موجود دي او ستونزې ته لا هم رسیدګی نه ده شوې. دا مشکل نه دی حل شوی. تر دې دمخه د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازیر اړو ته ویلي چې د نیول شویو کسانو دقیق امر نه دی روښانه، خو د خوشې کېدو لپاره یې دولت هڅه کوي.
خبری مجله اوري.
تاسو ازادي رادیو اوري. یو افغاني الاصل امریکایي د کډوالو پناغښتونکو کیسې د نیویارک شایر د ټایم سکوير یا میدان تر ورسولې. امان مجددي د نیویارک ټایمز د په نیویارک سکوير یا میدان کې غرفه ایشي او هر څوک کولای شي په ګوشي په اخستلو سره د هغو کډوالو کیسې واوري چې امریکا ته د ورتک په لار کې ور باندې تیر سوي دي. فریبا ظاهر راپور لري.
که ته هم دا امکان سته چې دا غرفې ډېر ژر له سړکونو ټولې سي، خو دغه افغاني ولسله امریکایي هنرمند غوښتي د دې غرفو په ایښودلو سره د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو ستونزې او کړاوونه خلکو ته ورسوي چې امریکا ته د تګ په لاره کې یې ګاللې دي. دغه څلور غرفې د نیویارک په ټایم سکوير یا میدان کې ایښودل سوي دي. هر لاروی کولی سي ګوشي واخلي، خبرې نسي کولی، خو د کډوالو ثبت سوي کیسې اورېدلی سي او هم کولی سي بیرته خپلې ستونزې او کیسې له کومې پوښتنې پرته ثبت کړي چې امریکا ته د ورتګ په لاره کې ور باندې تیر سوي دي. دا ابتکار افغانی ولسل امریکایي امان مجددي کړی دی. مجددي لارویان غوړي چې د 15 دقیقو لپاره خپل تجربه او احساس لژباړي پرته ثبت کړي او نورو ته ورسوي. خوشغلی مجددي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي حتی که تاسو د هغوی په ژبه هم پوه نسوي بیا هم کولی سي د هغه احساس درکړي. دا هنري پروژه چې یو ثبت سوی کاست دی د نیویارک د اویا تنو اوسیدونکو ثبت سوي کیسې دي چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې به دوام وکړي. امان مجددي د لمړي ځل لپاره په 2014 کال کې پر دې پروژې کار پیل کړ، یعنی مخکې تر دې چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ لپاره خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړي او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو په اړه وینا وکړي. وروسته لاغه چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیل وروسته ولسمشر ټرمپ د یو شمېر عمدتاً اسلامي هیوادونو پر اتباعو بندیز ولګوه، په امریکا کې دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخامخ شو.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجلې لپاره زما له همکار مصطفی صدیقی سره اوسی. سلام صدیقی صاحب.
سلام.